په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیلې له خبرونو کوو. عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرٹ کی د بشری حقوقو سازمان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان پر نگران حکومت رخ کړی چې د هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیق وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت د دفاع لاس وانخلي. ایران د بشری حقوقو د زنداني مبارزې نرګس محمدي کوم را اولادونو پرون د نابې په سوشار کې د دستوري پر مهال د خپل مور د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. او سم د خبرونو تفصیل، د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر نگران حکومت رغ سوی چې له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نه زورول کیږي. د غونډې پر مهال د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ مشالې ډول چې باید بیا اسناد افغانانو ته د رجستریشن موقع ورکړل شي.
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کړل پکې محفوظ دي کوم چې د ظالم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلی وو، او بیا هغه ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغه د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله د هغه ودروي.
د پاکستان نگران حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دی په زور ایستلو بهیر پیل کړی دی. حکومت دریځ لري چې دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله پورته کړی دی. یو شمېر افغانانو تور پورې کړی چې د ستنېدو پر مهال یې پولیس ځوروي، خو حکومت دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې تر دې دمه 3 لک زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو ټول ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه پر رسنیو خبرېدونکو معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس باندې لیکلي چې ولستي انتخاباتي کمیشن پرته له کمیشن سره تړلی بل کوم بیان ته توجه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې کله ناکله رسنۍ د ټاکنو په اړه د دروغو بیانونه خپروي. کمیشن ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو د انتخاباتو خپور شوی مهالویش جعلي دی. انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په پاکستان کې به د راتلونکي کال د فروری پر 8 نیټه ټول ټاکنې کېږي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ پر چیف جسټس رخ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګول لګیدلی تاغونه ووینځي. بلال بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې د ذوالفقار علي بټو په وجنه کې سپریم کورټ هم لاس لرلی، او له چیف جسټس قاضي فیض ازاز څخه تمه کوي چې هغه آئینی او قانوني غلطۍ سمې کړي چې سپریم کورټ کړې وي. ذوالفقار علي بټو د پیپلز پارټي بنسټګر او د پاکستان وزیر اعظم وو چې په 1900 کال کې د فوج دغه وخت مشر جنرال ضیاءالحق د مارشلا په لګولو لواقع ګوښه کړ. وروسته هغه د خپل مخالفه احمد رضا کسوري د وژلو په یوه پخوانۍ مقدمه کې ونیول شو. نوموړي په وژنه کې لاس لرل تور رد کړی وو. غلاو رای کورټ په 1900 کال کې بټو مجرم وګرځولی او پانسۍ سزا یې ورته واوروله. هغه دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه، خو په 1909 کال کې سپریم کورټ د لاهور های کورټ پریکړه پر ځای وساتله. بټو د 1909 کال د اپریل په 4مه پانسی کړل شو. د پاکستان زیاتره قانون پوهان وایي چې بټو ته غلطه سزا ورکړل شوې وه، او دوی دې ته د عدالتي قتل نوم ورکوي. د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری په 2011 کال کې د هیواد د ولسمشر په حیث سپریم کورټ ته یو درخواست استولی چې پکې ورڅخه د بټو مقدمې ته له سره د کتنې غوښتنه شوې وه، خو د څه د پاسه 2 کلونو تیرېدو سربېره عدالت دا درخواست وانه اورېدلې. خو اوس چیف جسټس قاضي فیض عیسی اعلان کړی چې سبا به دغه درخواست اوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیر کیرن ډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایمې کلیزې پر مهال لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت ورکوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د دسمبر 14مه د حقوقو 15 اویایمه کلیزه بشري حقوقو 15 اویایمه کلیزه ولمانځل شوه. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما ویلي چې د امنیت له شکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ایران د بشي حکومت د زنداني مبارز نرګس محمدي کموم راولادونو پرون د ناروې په وستو شار کې د دستوري پر مهال د خپل مور د سولي نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هغې غبرګو اولادونو علي او کیانا چې اولس کلن دي او له تیرو اتو کلونو راهیسې په فرانس کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د خپل مور هغه وینا ولوستله چې نوموړی د تهران د اوین په نامه له بدنامه زندان څخه په قاچاقولو کې بریالی سوی و. نرګس محمدي له 2020 کال راهیسې په دې زندان کې ساتل سوی ده. دا د ښځو ژوند خپلواکۍ په نوم غورځنګ یوه پیژندل سوې نړیواله چهره ده چې ورته د اکتوبر په 16 د سولې نړیواله جایزه ورکړه. هغې په خپله لیکلې وینا کې د ایران پر جابیناره رژیم سختې نیوکې کړې دي. د نرګس محمدي اولادونو په داسې حال کې دا وینا ولوستله چې په څنګ کې د مور چوکۍ خالي پرته وه. هغې لیکلې دا د دغه وینا د هغه لیکلي چې دا دغه وینا د زندان د دنګو یخو دیوالونو تر شا لیکي. هغه زیاته کړه چې دا یو ایراني شزه ده او د انساني تهذیب یو ویاړلې او پتمنه برخه چونکې ده چې دا محل د ظالمانه مذهبي رژیم تر جبر لاندې ده. خبرونه پای
خبرونه مولا عبدالحی کاکړ نو اوریدل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعات او رپورټونه لرو. پرون په کراچۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په تړاو فعالانو په غونډه کې پاکستان ته له کډه شو نو افغانانو سره حکومتي چلن وغنده.
باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغوی ریپورټیشن ودروي ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغوی حقوق محفوظ دي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په قبایلي ضلعو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د مالي مرستو پروژې موده غځولې. د تعلیم د برخې او فعال پاغ سیمو کې د نجونو د میډل او های سکولونو د نشتوالي ستونزه په ګوته کوي.
82% نه چې کوم جنکی به پروموټ کیږي میډل تا هغه د لپاره به مخکي سکولونه اداري نشتل تکي.
او پرون په سواد کې د پښتون ملت پال سیاستوال عبدالسمد خان څخه 50 تلین ولمنځل شو.
خان شهید د نسلی قوم پرستۍ سخت خلاف و لیاز آغا په جیوګرافیک نشنالیزم یقین لاره په جغرافیایی نشنالیزم.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو پرون د دسمبر پر لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ وا په خیر اوریدونکو پرون د دسمبر پر لسمه د بشری حقوقو نړیواله ورځ وا. په دې تړاو په کراچۍ کې د غونډې پر مهال فعالانو د پاکستان حکومت د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړ. د غونډې ویناوالو له خبریالانو مزدورانو افغان کډوالو د ژوند د نورو برخو له ځپل شو کسانو سره پر حکومتي چلن اندېښنې وښولې. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو تنګول دې ودروي. د پاکستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له آئین سره سم د خلکو د بشري حقوقو درناوی کوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د دسمبر لسمه چې په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي، هم په دې لړ کې پرون د دسمبر په لسمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا یو دستور وشو چې په ګڼ شمیر کې ورته وکیلانو، پوهانو، د بشري حقوقو فعالانو ویناګانې وکړي. غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر اسد بټ په خپل وینا کې وویل، یاد ورځ اولسونو ته په نړۍ کې د بشري حقوقو خوندي کولو او پوها ورکوي. خو د بد مرغه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده.
اس ملک کے اندر لا قانونیت قانون بن گیا.
دیوای په دې هیواد کې هر غیر قانون کار په قانون بدل شوی دی. د خلکو ځوانان زامن لا درک کول کیږي او بیا وایي چې قانون اجازه ورکړي. خواریکه خو ته په کمپنو کې د کار په ځایونو کې بنیادی حقونه حاصل ندي. وایي دا هم قانوني کار دی. د بیان ازادي نشته، د ژوند کولو ازادي نشته، په ظهور مذهب نن هم دلته بدلیږي. وایي دا د شریعت قانون دی. نو دا زموږ ډیوټي ده چې د دې پر ضد به مزاحمت کوو. بل لار نشته.
ڈیوٹی ہے کہ مزاحمت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ.
اسد بٹ زیادہ کڑی په پاکستان کی راتلتون کی ٹاکنو لپاره سیاسی حلی زلی پیل شوی دی او شاوخوا 9 کروڑ خلق چی خواریکخ یا مزدوران دی. خود بد مرغا د پاکستان په سیاسی او مذهبی گوندونو په منشور کی د دې مزدورانو لپاره هیڅ پلان نشتا. ونڈیتا وینا کون کو ویل په پاکستان کی د بیان ازادی نشتا، روستر بلی پر رسنیو بندیزونو نور زیاتیږي. دستوریتا په وینا کی د کراچی پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان ویل په پاکستان کی د آزاد میډیا یا رسنیو مفهوم ختم شوی دی. نوموړي په وینا په 13 کالو کې په هر جمهوری او فوجي امیر په حکومت کې په رسنیو نوی بندیزونه لګیدلی دي او تر اوسه دغه لړۍ لا روانه ده.
که هر دور میڈیا کے لیے بدترین دور ثابت ہوا،
دیوی پا پاکستان کی ہر دور د رسنیو لپاره تر ټولو بد دور ثابت شوی دی. د تحریک انصاف د حکومت په وخت کې نواز شریف په نوم حقستو بندیزو، نن د عمران خان په نوم حقستو بندیز دی. د لادرک بلوچستانو یا پښتنو لپاره احتجاج خبر ورکولو اجازه هم نشته، او دا وخت د بشری حقوقو د سرغړون تر ټولو زیاتې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي، او څوک چې دې په اړه د خبر ورکولو هڅه کوي هغه هم لادرک کوي.
حوالے سے کوئی اطلاع دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر توصیف احمد خان زیادہ کڑی چې د بیان ازادی نشتا، روزپانو او رسنیو سرا په ټولنیزو رسنیو هم بندیز دی. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په کراچی کې 4 خبریالان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي، او بیا ځنې 100 ساعت وروستو او ځنې 100 ورځې وروستو راخوشي شوي دي. د غونډې په وخت وینا کوونکو پر نگران حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د افغان کډوالو استل دی په سمدستي توګه ودرول شي. د دوی په وینا پاکستان کې میشت افغان کډوال دی نزوروي، او نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د افغان کډوالو د ملک نه ایستلو کوم بهیر چې پیل کړی دی دا د منلو وړ نه دی. په دې اړه بیا د دستوري په وخت د بشري حقونو فعال او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزه کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل،
نړیوال قانون د هغو کډوالو حقوق خاص کر پکې محفوظ دي کوم چې د ازایلم لپاره پاکستان ته د 2021 نه پس راغلي وو، او بیا هغه ته دلته رجستریشن سي کومه یو موقع نه وو ورکړل شوی. باید هغه کډوال ته پاکستان د رجستریشن موقع ورکړي او د هغوی د ډیپورټیشن سي کومه یو سلسله ده هغه ودروي، ځکه چې په نړیوال قانون کې د هغوی حقوق محفوظ دي، په UDHR کې د هغوی حقوق محفوظ دي.
د پاکستان نگران حکومت لخوا د نومبر د لومبۍ نیټې راهسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دي، او تر اوسه لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل د هیواد د امنیت لپاره مهم دي، او دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اره.
د کورمې په صدقه کې د ځایی خلکو تاجرانو احتجاج نن پر دویم ورځ هم روان دی چې له وجې د دې ښار بازار تل شوی دی. احتجاجیان د پولیسو دغه اقدام غندنه کوي چې وایي هغوی د سیمې یو شمېر کسان گرفتار کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نیول شوي کسان باید زر تر زره خوشي شي. بلخوا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر کسان حکومتي ګاډو ته د تاوان رسولو، د جنګونو لپاره د مورچو جوړولو او پر ټولنیزه میډیا د کرکې خپرولو په تور نیولی دي. حکومت د خالی په ورځ د حالاتو سمولو په موخه په بالشخیلو کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم کړې وه. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو لا اتوار ورځې د صدې بازار تړلی او غوښتنه کوي چې نیول شوي تنان دې راخلاص شي. بلا بیگونا تنانو په گرفتاری د پولیسو متعلقه افسران دې له صدې تڼې بدل شي، او د ښار ښکلا لپاره مقرر شوی فنډ دې بیرته بحال شي. په یاد بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر محمد ارشاد وایي پولیسو د خپل یو ملګري دکاندار د رخلاصیدلو لپاره ورغلي هغه تنان نیولی چې هر وخت د سیمې امن لپاره خپلې هلې ځلې ساتلي او هیڅ داسې غلط کار په کولو کې نه دی ملوث.
فورانه پولیس ته آرډر وکړو، صدا ونیسو، اف سی امونه تاو شو، پولیس تاو شو، لکه یو په هر ملک تشت کر نه وي. دا شرویات دوی سره اختیار کا بیا مونږ دا ول ویلو چې بھائی تو څه په واجبو داتې حراست کې واخستلو، خو مونږ ته خپل ګناه نه خیاله نو مونږ هم دا پوښتنه ونه کوله چې آیا دا ضلع دی کا دا 40 اف سی آر دی. کئی ایجنسی قانون بھی خود ٹھیک تھی چا رکی مو 40 اف سی آر کے تجربہ چوائشی وہ کبھی ضلع بھی ضلع قانون تو لاگو کرے
په کورما کې د خالی پورس پولیسو تر هغې په مختلفو ځایونو کې د خلکو نیول پیل کړل چې په مدخوزه او سنگینه کې شیاسو نیډلو لخوا د جنگ تیاری لپاره نوي مورچې تر جوړولو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. په سیمه کې شیاسو نیډلو په لارو کې یو بل ګاډی په کاڼو ویشتلی او بله دا چې په ټولنیزو رسنیو هغوی یو بل ته د دړکو او مذهبي منافرت ویډیوګانې خبرې کړي. تر هغې پس پولیسو نه یوازې په صده کې گرفتاری کړي بلکې د سنگینی مشران او خلک هم تر نیولو پس ډیر اسماعیل خان جیل ته چلان کړي. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړچنار کې د اتوار پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په وخت ویلي په مدخوزه کې چې کله مخالف فریق مورچې لا جوړولو منه نه شول نو دوی هم د خپل دفاع لپاره داسې وکړل چور باندې گرفتاری وشوله. نثار زیاتوي که په متنازع ځای کې د مورچې جوړولو لا اقدامه سدیوال خپل لاس واخلي نور ته دوی هم تیار دي.
هغه متماهده پړو پړو کړل هغه کې دسی ولي کلو متخوځي والا با کور نه کوي توسي بیا نه کوي چونکی اخشي باندې مو سه ای گریشو مو طويله چې مو دغه ماهده باندې هغه کوو د سخات کوو ڈی سی صاحب ویل چې زی اول سدیوال نه راخلم بیا به تکای کله سدیوال ته دا وی راغلو سدیوال دشي باندې انکاری شو ویلې.
په کورما کې پولیسو حالات قابو ساتلو په خاطر دولس تنان د درې ایم پی او لاندې نیولې دي. دا تنان په سنگینه او صده کې د پولیسو تر مخه د جنگ تیاری لپاره نوي مورچې جوړولو په کار کې ملوث ول. د دې نه علاوه په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورما څلور تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوي. په دغه اړه د ضلع پولیسو یو مشر ډی ایس پی محمدی خان په لسم دسمبر رسنیو ته ویلي د دوی دا ذمواري ده چې په سیمه کې د امن فضا قایم وساتي او غواړي چې مقامي خلک دې هم په دغه کور سره مرسته او تعاون وکړي. محمدی خان زیاتوي کچېری د شپاړس تنانو د نیولو په صورت کې له پولیسو څخه زیاتې شوی وي نو عدالت شته خلک دې لاړ شي او هغلته خپله بې ګناهي دې ثابت کړي.
بالکل منی ولی دی داناس منی دی ولی سپو کون ته منی ولی دی په هغه نه په دویم یوریز باندې مو عدالتونو کې هغه پیش کول ته هغه ټول ته پاتې نو کښو سکړی وی هغه به بالکل جلون تان سي سزا به وته دی او کنه وی کړي خپل ورسی کنا د کندارو نو ته حفظ مو کوو په بازار کې سمو وی نوړی 24 غنټه مو وی نوړی نو په دې ته پاره وی نوړی دا پاره مې نه وی نوړ چې څوک شپې د کې یو چې کیسا کې وی
رسېته کورما یو له هغه سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان یو ځای پاتې کیږي او هغلته په اکتوبر میاشت کې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ جګړې تر پیلېدلو پس ډېر مالي او ځاني تاوانونه اوریدلي ول. که څه هم هغه وخت د کمیشنر جرګې تر مذاکراتو پس د سیمې امن بیرته قائم کړی و خو په لارو کې مسافرو ګاډي په کاڼو تر ویشتلو مورچې جوړېدلو او په سوشل میډیا د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس حالات بیرته کړکېچن شوي. حکومت سیمې ته د کمیشنر جرګه یو ځل بیا رابللې چې هغې له دواړو ډلو مشرانو سره د سالیسي لپاره مذاکرات پیل کړي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا نگران کابینې په کبالي ضلعو کې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفو منصوبه تر 2015 کال پورې غځولې ده. حکومت ویلي چې دا مالی وظیفه به هغه نجونو ته ورکوي چې په سکولونو کې د حاضرۍ تناسب له 70% زیات وي. بلخوا مدني فعالان او غیر حکومتي ادارې په کبالي ضلعو کې د نجونو لپاره د مډل او های سکولونو د نشتوالي ستونزه په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دا مسله حل کړي. نورحال مجید بابر اور
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د زمشو ضلعو په سکولونو کې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ مالی وظیفې پروګرام تر 2015 کال پورې وغځولو. د دې منصوبې منظوري د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه په مشرۍ کې د نگران کابینې په غونډه کې د دسمبر په لومړۍ نیټه ورکړل شوه. کابینې د شپږم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو زده کوونکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې د دې پروګرام تر 2015 کال پورې د غځولو منظوري ورکړه. د دسمبر په ما مشال ریډیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې ګډون لرونکي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د وزارت صوبایي ایډیشنل سیکرټر مشتاق حسین زیاته کړه چې د نجونو د وظیفو ترڅنګ په کې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یو شمیر نورې پریکړې هم شوي.
د زمسو ضلعو په سکولونو کې د نجونو د شمیر زیاتولو د مور او پلار د کونسل په ذریعه د استادانو د برتی کولو ترڅنګ یو شمیر پروژې د مهال روانې دي. موږ په دې لړ کې د نجونو لپاره میاشتنۍ مالی وظیفې هم زیاتې کړې دي چې سکولونو ته زیاتې نجونې راشي.
د مشتاق حسین په خبره تر 2015 کال پورې با په مجموعي توګه د قبایلي د لو 114,000 نجونو زده کوونکو ته دا میاشتنی وظیفي په سکولونو کې د 80% حاضرۍ په بنیاد ورکول کیږي. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې مدني فعال رضیا محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې 80% منصوبې صرف په کاغذونو کې موجودې دي. د دې په خبره د حکومت لخوا دا ډول اعلانونه بیا په عملي توګه نه تر سترګو کیږي.
او چې کوم سٹاف دی کنه لکه کوم ټیچر دی ټیچنګ سٹاف چې کوم دی نو هغه تا التا باقاعده فی ټیچر چې کومه دا 15,000-20,000 هغه کوم لینډ اونر وی
د رضیا محسود په خبره تر 2013 میلادي کال پورې په قبایلي ضلعو کې د سلګونو سکولونو او کالجونو د جوړولو اعلانونه شوي، خو دا تعلیمي ادارې په حقیقت کې نشته او په کاغذونو کې ادارې هم شته او عملی هم معاشونه اخلي. بلخوا د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان ویاند عمر ورغزی وای چې په قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا بي ساري غفلت روان دي.
موږ سره په دې وخت کې قبایلي ضلعو کې کوګوري لسلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي، په غلسلکه مشمانو کې بیا 15% موږ سره جنکی دي چې هغه عمرونه 15 کالونو ته شپږ سو کالو پورې دي. بیا چې کوم موږ سره 80% جنکی دسې دي چې هغه بیا پرایمری نه بعد سکولونو نه ډراپ آؤٹ شي. ولې چې موږ سره کوګوري پرایمری ادارې موږ سره زیاتی دي، یعنی 82% موږ سره پرایمری ادارې دي او په قبایلي اضلاع کې موږ سره 1% بیا های سیکنډري سکولونه دي. 82% نه چې کوم زنانا جنکی به پروموټ کیږي میډل ته او هغې دپاره بیا مخکې د سکولونه نشته، مطلب سکولونه ادارې نشته هلته کې. او بیا په قبایلي اضلاع کې مشومان چې کوم دي دا 97% مشومان په سټیټ ډیپینډنټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، ولې چې قبایلي اضلاع کې پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته.
د الف اعلان غیر دولتي ادارې د ویاند عمر اورغزی په خبره دا محل په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه د بهر لسو لکو ماشومانو لپاره د 2000 سکولونو او څه د پاسه د 30,000 استادانو ضرورت دی.
د مجید بابر رپورټ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا چارواکو د خیبر ضلع بلدیتي استاو سره لیدلې دي. د نمایندګانو د دسمبر پر 10 مشالډو ته وویل چې د کاري استعداد لوړولو لپاره ورسره د مالی او تخنیکی مرستو ژمنې شوې دي. د استازو په وخت کې ګیله کړې چې د منتخب کېدو یې 2 کاله پوره شوي خو صوبایي حکومت لا هم اختیارات او د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دي ورکړي. دوی په خبر نړیوال بانک ورسره هم د مالی مرستو ژمنه کړې او چې ترلاسه کړي نو د ولسي ګټو پر کارونو به لګوي. فرهاد شنواری معلومات راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال او ریډیو ته وویل چې موږ د جاپان نړیوالې همکارۍ ادارې جایکا ډلې ته خپل سپارښتنې ورکړې او د کونسلرانو د تربیت او تکنیکی مرستو په شمول مترې د دفترونو لپاره د سامانونو غوښتنه هم وکړه.
دوی خو بنیادی طور په ټریننګس کې، یعنی دغه بلدیاتي نمائندگانو استعداد کار او صلاحیتونه مضبوطولو کې دلچسپي ډېره وه، خو مونږ ورته دا تجاویز ورکړل چې یو د دغه نمائندگانو د ټریننګ وشي، دویم زمونږ ته په وی سی او این سی او په تحصیل لیول دفترو فعالولو کې زمونږ سره مرسته وکړی شي. په دفترو کې فرنیچر شو، لیپټاپ شو، پرنټر شو، چې دغه نظام چې دی دا خپلې پنجې خخی کا او دا نظام مضبوط شي او خلکو ته د کور په چوکاټ باندې هغه سهولتونه چې دي هغه میلاوږي. خپل د لوکل ګورمنټ یا صوبایي حکومت او د ضلع انتظامیه نه مونږه ګیله داده چې 2 کاله وشو چې زمونږه انتخابات شوي دي، فنډ نشي جاری کېدای.
د خیبر ضلع د کمی مسایلو د هواری کمیټې مشر الیاس خان وای چې دوی یو شمېر پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري خو بلدیتي حکومتونو ته تر اوسه اختیارات او فنډونه نه دي ورکړل شوي او دوی مایوسه کړي.
دا درې څلور غټې مسلې دي چې د هسپتال ده، یا د اوبو ده، یا د بجلی ده، او یا ایجوکیشن ده. مونږ خو بلدیتي انتخاباتو ته ډېر زیات توقعات وو. مونږ وایو چې دا کوم ترقیاتي کارونه نو دا به نچ قسط لرا شي. خو ډېره بدقسمته خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې اوسه پورې مونږ بلدیاتي انتخابات چې کوم شوي دي او چیرمین ته کونسلرانو ته نه دفتر میلاو دی نه فنډونه ورته ایشو شوي دي او هېڅ قسم ترقیاتي کار لاندې سطحې رانغی.
د خیبر پختونخوا پرمختیایي ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ په دې وروستو کې ویلي چې نړیوال بینک په مالی مرسته به په نوي کال 2023 کې د قبایلي ضلعو بلدیاتي نمایندګانو ته فنډونه ورکړي چې کلیو کې پرې پرمختیایي کارونه ترسره کړي او په زراعت، صحت او پبلک هیلث شعبو کې هم مالی مرستې ورکوي چې ولس ته یې ګټې ورسي. د خیبر ضلع لوکل ګورنمنټ محکمې مرستیال ډایرکټر مامون نواز ویلي چې نگران صوبایي حکومت ورته تر اوسه څه فنډونه نه دي جاری کړي او په صوبه کې د مالی ستونزو له وجې بلدیاتي حکومتونو ته څه نشي ورکولی. په 2020 دسمبر کې د خیبر پختونخوا نورو بندوبستي ضلعو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم بلدیاتي یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره شوي او د تحصیل چیرمینانو په شمول پکې ویلج او نیبرهود په سلګونه کونسلران هم منتخب شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا پرون په سواد کې پښتونخوا ملي وامي پارټۍ د پښتون ملت پاره سیاستوال خان عبدالصمد خان 55 تلین ولمانځو. په غونډه کې د دې ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو، مدني فعالانو او شاعرانو ګډون وکړ. ویناوالو د خان عبدالصمد خان پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې. ځینو وویل چې د پاکستان په نصاب کې د پښتنو د اتلانو په اړه هیڅ معلومات نشته، نو ځکه خلک د هغوی له مبارزو نه خبره دي. خان عبدالصمد خان چې د خان شهید په نوم هم یادیږي، د انګریزي ښکېلاک پر ضد او وروسته د پاکستان تر جوړېدو پس د جمهوریت او پښتنو د حقونو لپاره یې مبارزه کړې وه. هغه د 1903 کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په خپل کور کې په ولاسي بم برید کې وژل شوی. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
سواد پیسلب منګوره کې راجمع شوي د ضلع سواد بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، شاعرانو او زلمو د خان عبدالصمد خان اچکزی د تلین په اړه غونډه کې ویناوال په غور سره واورېدل. د غونډې مشر میلما د پښتونخوا ملي پارټۍ صوبایي صدر محمد علي په تفصیل سره عبدالصمد خان اچکزی په سیاست، نظریاتو او د پښتنو لپاره په خدماتو تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل چې عبدالصمد خان اچکزی د خپل نظریې لپاره لوی بند تیر کړی او د هغه سیاست د دوی لپاره لارښود دی.
خان شهید د اتنیک نیشنلزم یا د نسلی قوم پرستی سخت خلاف وو. هغه د نتیجې تر رسیدلو چې نسلی قوم پرستی په نفرت ولاړی، لیاز هغه په جیوګرافیک نیشنلزم یقین لاره، په جغرافیایي نیشنلزم. هغه داو چې چونکه اول منګه د لوی افغانستان نه را جدا شو، بیا په دمه دمه باندې فرنګي استعمار زمنګ د تشخص د ختمولو کوشش شروع کړ. د بلوچستان کې چې اوس کمی دیار له ضلع دي د پښتنو، دا د خان شهید د فکر نه مخکې د خلکو ته بمنګ بلوچان ویل.
غونډه کې شریک د جمعیت علما اسلام تحصیل کبل امیر مفتی عارف الله ویل چې کله هغه د جمعیت علما اسلام هند تاریخ لوستو، نو په هغه کې د خان عبدالصمد خان اچکزی نوم ډیر په درناوي سره لیکته. او عبدالصمد خان اچکزی نه صرف په سیاست پوه وو، هغه د مذهبي علم هم یو ډیر ښه پوهان وو.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کله د جمعیت علما هند دوباره امیر وټه کړی شو، نو هغه د پاره د ملک ته مختلفو زینو نه چې کم خلک راغلي او د تایید او د مبارکباد د پاره باغی کې خان عبدالصمد خان چک زینوم چې راغلي کړو، او باقاعده د جمعیت علما هند د مرکزی کونسل رو کنچلې ورته کړو. هغه یو جامع شخصیت وو، نو موږ له بکارداري چې خپل داسي اتلانو داغي یادګرنه چې راغلو کو.
د ضلع سواد پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ظفر علي خان ویل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د پښتنو اتلانو په اړه تفصیل نشته، خو په دې جدید دور کې اوس دغه اسانتیاګانې راغلي چې زلمي په انټرنیټ باندې د خپلو اتلانو په اړه ډېر ښه معلومات ترلاسه کولای شي.
شیخ عصمت خان نوم هغوی واوري په داسې قسمه محفلونو کې، نو هغوی په ګوګل باندې مخکې تللی شي. دا هغه چې کوم جدوجهد او فلسفه ده، په هغې باندې سوچ کولی شي او په هغې کې د هغې د ازادۍ د خپل وسایلو د ازادۍ د خپل قوم د ازادۍ هغه سوچ او فکر پکې پیدا کېدی شي او په معاشره کې د اتحاد او اتفاق په باره کې خپل کوششونه کولی شي.
په دغه مهال د سوات شاعر نجیب زیره د خان عبدالصمد خان اچکزی د سیاسي خدماتو په اړه خپل نظم وړاندې کړو چې د هغې سبرخه دارنګ ده.
لکه چې څنګه ته په جیل بندي وې، ستا ازادي لوی استعمار تروړله، داسې د دې وطن هر یو وګړی په هتکړو او زولنو کې ګرځي. هغه ظلمونه ستمونه شته دی، خلکو کې کرکې نفرتونه شته دی، څوک د وطن په معنی نه پوهیږي، د دې ګلشن په معنی نه پوهیږي، نه خپله خاوره خپل اختیار پیژني، نه څوک رهبر او نه سالار پیژني.
د خان عبدالصمد خان اچکزی په درناوي کې ربل لشي غونډه کې ویل شول چې اوس هم د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته. پښتانه په جغرافیا او بیلابیلو ګوندونو کې ویشل شوي، ځکه پښتانه که هغه د افغانستان دی او که د پاکستان، د تیرو څو لسیزو راهیسې ځپلی کیږي او د پښتنو یووالي لپاره مبارزه او سیاسي هلې ځلې د وخت ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پېښور کې دولس نیمې بجې شو. د غرمې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او پاکستان لخوا په جوړ شوی غونډه کې پر نگران حکومت شخص وی چې د دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي پریس کلب کې جوړ شوی غونډه کې ویناوالو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو نظر وکړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکو ټول ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی او په دې اړه په رسمي پریدون کې معلومات دروغ دي. کمیشن پرون پر ایکس پانل لیکلي چې ولستي د انتخاباتي کمیشن پرته له کمیشن تړلې بلکم بیان ته توجه نه ورکوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر د سپریم کورټ چیف جسټس باندې ځخ کړی چې په انصاف کولو سره دی د عدالت پر لمن د ذوالفقار علي بټو د وینو لګیدلې داغونه ووینځي. بلال بټو زرداری پرون په کوهاټ کې ولسی غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د ذوالفقار علي بټو په وژنه کې سپریم کورټ هم لاس لرلی او له چیف جسټس څخه دا او تم لري چې هغه به هغه آئینی او قانوني غلطي سمې کړي چې سپریم کورټ کړې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیر کرنډیکر وایي هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، ازادۍ او عدالت له دفاع څخه لاس وانخلي. نوموړی پرون پر ایکس پاڼه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویم کلیزې پر مهال لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنري د بشري حقوقو د بنسټیزو حقوقو ضمانت ورکوي چې هر انسان مستحق دی. ایران د بشري حقوقو د زندانی مبارزې نرګس محمدي کوم راولادونو پرون د ناروې په اورټو ښار کې د دستوري پر مهال د خپلې مور د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هغې غبرګونې اولادونو علي او کیانا چې اولس کلن دي او له تیرو اتو کلونو راهیسې په فرانس کې د جلاوطني ژوند تېروي د خپلې مور هغه وینا ولوستله چې نوموړي د تهران د اوین نامه له بدنامه زندانه څخه په پټه راستولې وه.
مشال ریډیو لن خبرونه. د 2023 سیریز د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي لشتون پرته پرون د اتوار پر ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې وشول. په دې مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال محمدي ماشومانو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. جزئیات صفی الله ستانکزی راکوي.
زندگی آزادی. ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی ده نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا ل خپل ورور علي رحماني سره د ناروې پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علي ل خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرګس محمدي د ایران په ایوین زندان کې داول همدي عمل په دې مراسمو کې ګډون و نه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرګس محمدي د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی:
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدي په پیغام کې همداراز راغلی چې د اسلامي جمهوري رژیم د ولسي مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر، اعدام، وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدي د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتي په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه: زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدي دې په اوسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم موکه د ګډون لپاره لبنده خوشی کړی، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون پاړه غوښتنو ته ځواب ورنکړ. د کمیټې د اعلامیې لمخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقوقو او ازادۍ د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو فعال ده هم د دې جایزې لورستو یو کاندیدانو څخه و. د اوسلو د سولې تیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدي او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدي وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکې شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي ته د رسمي تقدیرنامې سربېره 9 میلیونه سویډني کرونه چې شاوخوا 3,60,000 امریکایي ډالره کېږي ورکول کېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د افغانستان د خزو انجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي ویلي طالبانو سره اړیکې یوازې د انجونو د خونځای په پرانستلو نشي عادي کېده. رینا اميري د خبر پروند د دوهې فارمیټ په نوم پاغې و بحث کې وکړه چې د افغان جنو زده کړو په تړاو جوړ شوی. په غونډه کې د افغانستان د جمهوري نظام د پوهنې وزارت یو پخوانی چارواکي وویل افغان جنو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. بیا هم تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د دوهې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر ترخیده. دغه بحث کې د افغانستان د خزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري لزده کړو او کار د افغان جنو او خزو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی اميري دی وی پښتنې په جواب کې چې آیا د جنو د خونځو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي وویل
موږ د عادي سازي اصطلاح کارو نه د رسمیت پیژندنې دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یو پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا اميري وپوښتل چې افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم ده. اغلی اميري په جواب کې ویل چې طالبان قطعا د جنو او ښځو د کار تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستی رنګینی امیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته خبرې وکړي. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړي. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدي ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځي ته نه پریښودل کیږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پریښي؟ خو سمه ده چې مراکز تړل شوي زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2023 کال لاګست مخکې فعال ځایونه نور نه لیدل کیږي خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوهې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړ شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچاتونو ګوتریش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
پا په پاکستان کې عام انتخابات د 2023 زیږدیز د فبروري پر اتم اعلان شوی دی چې لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه 10% رایې ورکوونکې خزی وی، خو لیدل شوی چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د رایې چوونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دی د عامه پوهاوي په زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینهو تر څنګ ښځې هم د رایې ورکولو په بهیر کې شامل شي او خپل خوښه رایه ورکړي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي.
کله الیکشن موږ غوښتل په خلکو دلې په خزرغې وجه دا چې یو خزانه موږ به هر نه روباسي او ته چولو ته اجازه ته نه کېدې نه دا تاسو کوم چې یو کور ته خلاص پینځه لس کسانې دي. شکر هم دې دا خو به تاسو څنګه او کې دې موږ څه ته تاسو کوم چې تاسو څنګه دې کاشته نو په دې نه سو کسان زنانو کې به ما ته یو وای چې دا مې خو خې دې دې شته دی دا موږ دې زموږ ته د موږ کې دا ښه مسله ده زموږ لپاره.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسعود وای په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډیر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کار سیاسي شعور چې کوم دی ډیر زیات کم دی، بیا زنانا پر ته کوم ډیر کم دی. کا زنانا ته هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم کنه. اکثر دا غوي چې مختلف پارټي کسان چې وي هغه ته لکه کمیونټي کې دوی چاته ټرانسفارمر وو ډیمانډ وکړي چاته سو وایي کنه. هغه په لالچ کې پیسې چلته وای چې هغه په لالچ کې ادمره روزي چې هغه خپل زنانا بوزي او زنانا ته دا پته نه وي چې زه چې دا کوم انتخابي نشان دی پلټي دا کتاب دی پیډ دی سوم دی لکه په باندې دا ټپل غوم نه دا څوک دی دا څه کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د نومبر په 10مه د 2023 کال د برېښنايي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو حتمی لیست خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یو کارکونکی او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبرې لکه 10% دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دي الکه اوس کو تیرا او ګوریا باړو او ګوریا دي زینو کې دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډیر زیات کم وي بلکې اکثر زنانا ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارټو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم ک د رایو په یو مرکز کې لګ تر لګا 10% خزو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو خزي د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وي.
زنانو مطرح هم ډیر زیات دي نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه مونږ ته پوس کوو چې مونږ لبس کوي لکه چې اوس ورته وایم چې را تاسو به ووټ چاله ورکوي نو چې څوک را لسه کارو کې نو مطلب هغه له ورکو بچین ډیر روزګار دی او د لونو مثلا دا کونډي او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګل درازي لګیاره.
په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې خزه د ووټ اچولو څخه منکل شوی دی. خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه بیان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځايي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه د زمانه نه پول کوي او الته کې هغه ریکارډ کم شو دا هغه هغه مخته نو هغه ځای کې ووټ چې مل انوایټ کیږي لکه هغه مطلب کلدم ډیکلیئر کیږي نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دې چې د دې د وجه نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې څومره دي هغه هم دا افورټس کوي او کوشش کوي چې دا څنګه نو دا ووټ چې دې هغه مطلب پالیسی نو ما ته خدا چې ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرل سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 68 څوکۍ ځانګړي شوي دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسېدلې دي. خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پختونخوا د لورو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسېدلې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
پیښور ته نږدې کارخانو مارکیټ د بهرنیو سامانونو لپاره مشهور دی. د دې بازار د ځایي او افغان دوکاندارانو ډیره تکیه پر هغو شیانو وه چې د تورخم له لارې به له افغانستانه وروړل کېدل. خو اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پختونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په کارخانو مارکیټ کې هم کاروبار خراب شوی دی. دا تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت ویلي د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې نږدې 15 لکه بې اسناد افغانان ایستلي دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی.
مین مسله دا ده چې د بینک کې روپۍ نشو ساتلی. مالونه چې دي کنه نو مخکې بم درنن اخیستل، بزنس بم پکاوه، اوس نه اخلو. نو مونږ کوشش کوو چې مونږ مال نور کم کړو. 1901 کې مونږ راغلي یو، نو تر اوسه پوری مونږ ته داسې څه مسله نه و جوړه لکه دا اوس چې جوړه.
په کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وایي چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته مونږ نه په کارز باندې سامانونه وړل او هفتواره به را لېږلې. خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو مونږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زمونږ په سوداګانو خرڅولو هم ډیر اثر شوای.
اول زمون مالونه نو ورکول، ځکه چې ادبار نشته چې دلته پاتې کیږي نه پاتې کیږي. کیدای شي چې بره لاړ شي، کی لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندیږي. مخکې چې مطلب شینه لس خرڅې ده، وز دوه خرڅېږي.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا خستا. خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي، بلکې د خپل کورونو سامانونه هم خرڅ کړل.
مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنگ مشینونه دی، د مایکروویو دی، کیما ماشین دی، جوسری دی، هر استری دی، الډیان دی. نو بس کوم کس پویږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کارډیو او کاغذ سره نی، نو هغه په دا پویږي چې مونږ خو به بیا هم زو بیا هم زو پوه شو. دین او دا ټیم راغله دی وجه باندې دا هر څه سوداګانې بندې کړي دي چې کوم دی هغه خرڅی.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1.5 نیټه ختم شوای. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر لومړۍ نیټه رئیس پکې ځنې کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملکی وندازې مطابق سبان دي 1,00,000 بی اسناد افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زور نشي وستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواک ویلي چې په تیره یوه میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4,00,000 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کورمې د سرخوی درې خلکو د لکه کړی چې دوی د لوی لارې رغولو چارې زر بیرته پیل نشوي نو احتجاج به وکړي. دوی په خبره د سړک جوړولو چارې له یو نیم کال راهیسې د ځنډ ښکار دي او دا چې له وجې د دوی ژوند ستونزمن شوی دی. بلخوا چارواکي د خلکو غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د سړک جوړولو پروژه د پیسو د کمی له وجې ځنډنی شوې ده. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
د سرخوی درې توپ خان اورکزي مشال رډیو ته د خالی پورز ویلي په 2023 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سره نه یوازې تګ را تک ستونزې د حل په لور روانه شوه بلکې په سیمه بنیادی سہولتونو ورته هم د ملاویدلو تمه پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر جوړدلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوه.
په دې باندې مخته روزو احتجاج با کوو پر امن او خالبار وزیر وډونو تبار وزو د روټ واجی نمو هر سپاتې دي سکولونه مشما نشی تلای او اسپتال ته مو رسائی نکیگی نو روټ سره ټولی مسالې مو سپوري اها د روټ واجی نه پاتې دي. نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځنی کورما کې د سرخوی در سیمه داسې ده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي. خود تګ را تګ لارو ته نه دا ورغلې چې لامل د سیمې اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو په خپل منزل ته ځانونه رسوي. په سیمه کې د مقامي خلکو په خبره تر اوسه سکول هسپتال او یا داسې نور سهولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه دا ورغلې. ځایي اوسیدونکو عبدالباسط مشال رډیو ته وایي په سیمه کې ځمکه او ځنګلونه لار د جوړدلو په پروژه کې راغلل خو پر دغه خفه نه دی ولې چې خج ژوند او ترقی غواړي. البته یو نیم کال رهي سر باندې کار په ودیدلو دوی پریشان دي.
اگر چې کلی ولا وسره د خبر نه خو خواله هغه بور بور گزارش وکړو او د خبرې باندې خلک رلی کړو نه هغه بل لر مختبوت لو کلی باندې یو غړ لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري. دور لنګال ولا ونه هغه لایق خراب کړل او هغه لای خراب کړو او مخته روټ تیر نه کړو. اوسه کې کوم کمر دے کمر بنیا او ویلور دے کور ویلور دے او خپل کوم لنګالو او لنګال خراب کلو.
بلخوا په دغه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علی مشال رډیو ته وای د منځنی کور می په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک دو جوړیدلو او پرخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلې چې فند سره نشته. علی زیاتوی دوی غواړي چې پروان کال کې خپل کار سرته ورسوي. خدا هر څه تر هغه ممکن دي چې 50% پاتې فند ورته په وخت جاری شي. چارواکي وایي حکومت 3 کیلومتره لا د جوړدل لپاره 8 کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په دوو کالونو کې لا هغه ډیره کمه برخه ورکل شوه.
فل حال خبره دا دوی چې پیسې نشته دا شپې روډی نه دی دیتا میستا ته دیتا هم 33 لک روپے روغلی نو 33 لک روپے دې چاته تقسیم کړو. خو دا خلک په کون فیا کون باندې غوړي په کون فیا کون باندې سړیا چای چته کیږي چاول خو حکومت خو پیسې روکو دے کروڑے ری پی پروجیکٹ نہ دیدا پلا کے ہونا کی دی کنا یہ سب پیسے روکو مو پلا چار پونے کو چے گوڑی کی مارو کنا چے مو چار دا نو سی یا دا موتا احتجاج جو سی یا دا موتا افسرون خبرے کو چے کنا گوڑی.
د باخ کلی سرخوی دار لار نہ آواز د گوکی او منتو سی میں سرخوی دار سر نخلوی بلکی د دے ترسنگ پر دغ لار زایو سیدون کی سدے خار او ٹل تہم تګ را تک کوي. د یاد سیمې اوسیدونکي په دغه لار صدې خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي. خو که جوړه شوه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو تر کوشي. طارق اورکزي مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د ملګرو ملتونو پرون د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خلکو د جبري غیبیدلو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې غړي له کلونو راهیسې لا درک دي، او ځینې خلک بیا داسې دي چې د غیب کړل شوو خپلوانو خراب شوي مړي موندلې دي. د پاکستان بېلابېلو حکومتونو د دې مسلې د حل وعدې کړې دي، او په دې لړ کې یو کمیشن او د کابینې یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د پاکستان پوز کسان هم د غیب کړل شوو کسانو د مسلې شتون مني، خو وایي د لا درک خلکو شمېر زرګونه نه دی. مګر د جبري لا درک خلکو کورنۍ وایي امنیتي ځواکونه په زور خپلوان یوسي او بیا عدالت ته له وړاندې کولو پرته اوږده موده په نامعلوم ځای او نامعلوم حالت کې ساتي. د بشري حقوقو د تړونې دا لړۍ ولې نه درېږي، او د جبري له درکه کسانو د دې مسلې حل څه دی؟ دا به د فرخندي اسد په دې رپورت کې وورو.
په پاکستان کې د بلوچستانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي سازمانونه وایي هلته د بلوچستانو د جبري لادرکه کولو لړۍ روانه ده. دوی دا خبره پر داسې مهال کوي چې د بلوچستان صوبې د تربت خار د هغو مظاهرچیانو په ملاتړ په مختلفو سیمو کې مظاهرې شوې دي چې پر ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې د لادرکو کسانو د وژنو تور پورې کوي. د هغه احتجاج یو تنظیمونکي سمیدین بلوچ مشال ریډیو ته وایي دوی د سو ورځو راهیسې په احتجاج دي، خوزائی رسنی یہ نہ خبروی.
میں یہی سمجھتی ہوں کہ مسنگ پرسن
کی دا گیا ہے کہ دلا در کشو کسانو مسئلہ دا وقت تم را پیچی دکڑن شوی دا چھ عام ولس پدی مسئلہ دا خبرو کولو نہ ڈڈا کوی، او زائی میڈیا بسنگ دا سے پیخی رپورٹ کوی. خبری ادارے خوبا ہم خپل روزگار پر مخبوسی نواغوی ہم پدی مسئلہ خبر نشی کولی. دوی بسنگ پدی سیما کی دا بشری حکونو سرغڑا و نو خائی زکر چھ دوی دا نظام خلاف نشی چلی. زمین دلتا ہر روز احتجاج وی، خو موږ د ځای رسنو څوک نه لیدل چې دغه احتجاجونه رپورت کړي. د بلوچستان یووالی شورا بلوچ یکجهتی کونسل تر سوري لاندې د بشري حقوقو فعالانو د نومبر پر شپږویشتمه په کراچۍ، لاهور، تربت، هب او کوټه کې احتجاجونه وکړل. دا مهال هم د جبري لادرکه کېدو او په جالي پولیس مقابلو کې د بلوچستان د وژنو خلاف له تربت څخه کوټې ته احتجاجي لاریون روان دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر په دیروشتمه د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د تصویرونو په خپرولو سره ادعا وکړه چې د نښتې پر مهال یې وسلوال وجري دي، خو د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکوونکو تنظیمونو دا دعوا بې بنیاده وبلله. ویل چې وژل شوي کسان په زور غیب کړل شوي بلوچستان دي. بلوچو فعالانو دعوا وکړه چې په وژل شوو کې د بالاچ مولا بخش په نوم هغه ځوان هم دی چې د دوی په وینا لادرک وو. تر وژل کېدو څو ورځې مخکې عدالت ته هم حاضر شوی وو. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ مشال ریډیو ته وایي بلوچ زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظه ګڼي.
دا رښتیا دی چې بلوچ زده کوونکي که په بلوچستان کې دي او که د پاکستان په نورو برخو کې، دوی په مختلفو طریقو ځورول کېږي او په جبري توګه لادرکه کېږي. حکومت چې کوم کمیشن جوړ کړی وو د هغې په رپورټ کې دا ویل شوي چې 950 بلوچ زده کوونکي لادرکه کړل شوي دي.
د پاکستان امنیتي ادارو حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وایي که داسې پیښې شوي هم بینو پلټنې کوي. بلخوا د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د تربت د پیښې وروسته تېره میاشت رسنیو ته ویلي چې دوی په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي.
د صوبی اعلی وزیر په دغه اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. دوی به دا معلومات کوي چې د تربت پیښه څنګه مخې ته راغله او څه وجوهات یې.
د تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچستان د مختلفو سیمو علاوه په اسلام آباد او کراچۍ کې هم د لادرکه شوو تنانو خپل خپلوان زیاتره وخت پر احتجاج وي. په اسلام آباد کې آواز تکونکي فوزیا بلوچ وایي په دغو احتجاجونو کې زیاتره د لادرکه شوو تنانو د کورنۍ خزینه غړي ګډون لري.
اگر ہم
دنورو سیمو د اوسیدون کو هم داسې مسلې شته، خو هلته خزی دومره فعال نه دي. دلته د اوسیدون کو نورو قومونو خزی په داسې مسلو خبرې نه کوي ځکه هغوی کې دومره پوهه نشته، او بیا د روایتو له وجې هم په داسې مسلو ښځه غږ نشي پورته کولی. خو زما په فکر د بلوچو ښځو مسلې او درد دومره زیات دی چې دغه درد دوی هڅوي چې مخې ته راشي او په خپله مسله غږ پورته کړي. بلخوا د ورکو کسانو د موندلو د بشري حقونو د یو نه حکومت
امنیتی سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امنا مسعود جنجوہ مشال ریډیو ته وایي د لادرکو کسانو کورنیو ته هیڅ انصاف نه ورکول کیږي.
حکومت طرف ته چې وکلا راضی کنا هغه دا وایي چې دا موږ پیسې هم نه دي معلوم ته مطلوب نه دي داخله او کله ډیر زیات پرېشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره بیا یو دوا خلک واپس هم راشي بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو بیا.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي دوی د لادرکو کسانو پر مسله په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی وو. دغه کمیشن وایي د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د 9206 د شروکو کسانو نمونه ثبت کړي دي چې پکې د 533 کسانو د لادرکۍ رپورټونه د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې درج شوي دي.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او لپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.